رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه استاد خبردون کو ته سلام. دا خبرونه پیل سو چې تر 9 بجو دوام کوي. خورا پرونی کوری چې څنګه غره هر چرواکی وي د دایشتلې پلسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم سی وی دي. نور راپورونه هم ست چې تر خبرونو ورسته یې معرفي کوو. انتخاباتو کمیسیون وای د ولسمشری انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجرااتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورته وسپارل سي. د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. د عراق پولیس وای د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په ترڅ کې پرون د دویم ځل لپاره په نجف کې د ایران قونسلګرۍ سوځولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په اړه د اجرااتو عملیاتي راپور به نن د کمیسیون مشرتابه بورډ ته وسپارل سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرون هم د ورځې تر پایه د کمیسیون مشرتابه بورډ ته د اجرااتو د راپور د سپارلو خبره کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم د مخالفت له کبله تر اوسه د تلې د شپږمې د انتخاباتو لومړني نتایج نه دي اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی ساده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د راپور ترلاسه کولو وروسته به کمیسیون خپله پریکړه کوي.
دارالانشا ته دند سپارل شوی چې د ټولو هغو محلونو چې تفتیش او بیا شمیرنې ترسره شوې گزارش چمتو کړي او د ورځې تر پایه پورې وسپاري تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري د هغو په اړه باندې خپله فیصله ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ویشتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ کړی. خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم په او ولایتونو کې د کمیسیون ولایتي دفترونو ته د دې بهیر د پرمخ بیولو اجازه نه ده ورکړې. د ننګرهار چارواکي وایي د دایشتلې 940 نور وسلول پرون یکشنبه په چین ولسوالۍ کې له خپلو ښځو او ماشومانو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوژاني تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو خپل سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې. له څو اونیو په چین او د ننګرهار په نور ولسوالیو کې د دایشتلې په سلګونو غړي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. تفصیل وروسته. د ملي اردو چارواکي وایي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي خلکو پاڅون لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې طالبانو پرون د کوهستانات ولسوالۍ په جرغان کلي کې پر هغو خلکو ډزې کړې چې د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد د اعتراض لپاره راوتلي وو. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په جرغان کې وروسته له دې چې د طالبانو په ډزو یو ماشوم او یو سړی ووژل سول، د قهر جانو خلکو اعتراضونه لا هم دوام لري. شغل رضایی وایي چې اوس د شاوخوا سیمو خلک هم د جرغان پر اعتراضونو ورګډ سوي دي.
ما تا هنوز هم شاهد تظاهرات مردم
په سیمه کې مظاهرې اوس هم روانې دي. اوس د جرغان په شاوخوا کې د پروتو کلیو کلیوالو هم د جرغان د خلکو مرستې ته وردانګلي او د طالب ترورستانو پر ضد درېدلې دي. د رضایی په خبره د سیمې خلک له طالبانو غواړي چې د دې وژنو عاملان دوی ته ور وسپاري. د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په کنټرول کې دي او خپلواک خبریالان هلته سفر نسي کولی. وسلهوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پولیس وایي د حکومت ضد اعتراض کوونکو د یوې اونۍ په لړ کې پرون یکشنبه د دویم وار لپاره په نجف ښار کې د ایران قونسلګری سوځولې ده. تیره چهارشنبه هم قهرجنو مظاهرچانو په نجف ښار کې د ایران پر قونسلګری په داسل کې حمله وکړه چې نارې وهلې ایران دې له عراق څخه ووځي. پرونی برید په داسل کې کیږي چې له دوه میاشتنیو مظاهرو وروسته چې په لړ کې له 400 زیات کسان وژل شوي، پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا تایید کړه. د راپورونو له مخې په پلازمینه بغداد، موصل او ځینو نورو شیامیشتو جنوبي ښارونو کې پرون بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وسول. معترضانو د صدر اعظم عبدالمهدي د استعفا د هرکلي تر څنګ د اساسي بدلونونو غوښتنه هم کوله. د اوکراین پوځ وایي په ختیځه سیمه دونس کې پرون دوه اوکراینی سرتیري د جنګي ماموریت پر مهال وژل سوي دي. پوځ دا خبر د خپل فیسبوک پر پاڼه ورکړی دی. د اوکراین پوځ وایي دغه دوه سرتیري د یوې ناڅرګندې منفجره وسیلې په چاودنې کې سخت ټپیان سوي وو چې د سختو ټپونو له کبله یې وروسته سا ورکړې ده. د پوس په حواله دغه سرتیری د یوې ورانکاري او اکتشافي ډلې د نفوذ د مخنیوي لپاره د لومړۍ کرښې په دفاع بوخت وو. د اوکراین پوس تیره میاشت هم د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو په حواله تر 1500 ډیر خلک وژل سوي دي. په پام کې د راروانه دوشنبه د دې شپږ کلنې شخړې د پای ته رسېدو لپاره په هغه څلور اړخیزه غونډه کې چې اوکراین، فرانسه، جرمني او روسیا به پکې شامل وي خبرې وسي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د اقلیم د نړیوال بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورې سیاسي ارادې ته اړتیا ده. انټونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې بشریت د طبیعت په وړاندې جګړه ترسره کوي چې باید مخې ونیول سي. ګوترش دا خبرې پرون په دسل کې وکړې چې په پام کې د نن په مدرید کې د اقلیمي بدلون نړیواله سرمشریزه پیل سي چې دوی اونۍ به دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل انسانان له څو لسیزو راهیسې له مځکې سره په جنګ اخته دي. د انټونیو ګوترش په خبره ځکه هم له دوامداره او وژونکو طبیعي آفتونو، وچکالۍ او د سمندرونو د سطحې د لوړېدو له ستونزې سره په جنګ بوخته ده. د 200 هیوادونو مرکچیان به هڅه وکړي چې د پاریس د تړون د عملي کېدو لپاره پر اصولو موافقه وکړي. دوی به پر دې هم هوکړه کوي چې په نیستمنو هیوادونو کې د اقلیم د اړوندو زیانونو د مخنیوي لپاره د جبران لارې چارې ایجاد کړي. د پاریس تړون د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې و موافقه ده چې مسوده یې په 2015 میلادي کال کې جوړه شوې ده. د جرمني د پلازمینې برلین له ستاسي موزیم څخه غلا شوې ده. پولیس وایي چې د کمونیزم د مهال له دغه موزیم څخه غلا د یک شنبې د ورځې د پیل په شیبو کې شوې. ستاسي د پخواني ختیځ آلمان د استخباراتو د وزارت نوم و او اوس مهال په دې موزیم کې د هغه وخت د کشفي پولیسو اړوند آثار نندارې ته ایښول سوي دي. پولیس وایي غله نیمه شپه د لومړي پوړ د کړکیو له لارې د موزیم ودانۍ ته ننوتلي. څو شیشهیي صندوقونه یې مات کړي او ځینې مډالونه او ګاڼې یې وړي دي. خو د موزیم یو کارکوونکی پرون سهار پوسوی او چارواکو ته یې خبر ورکړی دی. د نومبر پر 15 نیټه هم د جرمني د دریزدن ښار له گرین والټ موزیم څخه غلا شوې وه. پولیس وایي غلو دې موزیم ته تر ننوتو مخکې د سلطنتي ماڼۍ د ځینو برخو برېښنا پرې کړې وه. غلو له دې موزیم څخه د یو قیمتي الماس په ګډون چې 9.5 قیرات وزن یې درلود ځینې الماس او ګاڼې یې وړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو نور غړي هم دولت ته تسلیم شوي.
په کار دا دی چې په احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تروریستانو په لاس باندې باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سانټرونو یا مرکزونو کې.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر موضوع مفصل راپور هم خپراوه.
دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله داده چې د دغو اتهاماتو په وړاندې هم د خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان د صدر اعظم استعفا منظور کړله. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د ننګرهار چارواکي د دې ولایت په چینو لسوالی کې د داعش ډلې د لسګونو نور غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. په تیرو څو اونیو کې په چین او د ننګرهار په ځینو نورو ولسوالیو کې د داعش سلګونه جنګیالي چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان چارواکو ته تسلیم سول. د ننګرهار د والی ویان وایي چې د داعش له وسلولو څخه ملي امنیت تحقیقات کوي او کورنۍ په خوندي ځایونو کې دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په اچین ولسوالۍ کې چې په افغانستان کې د داعش پلازمینه بلل کېده، پرون یک شنبه د داعش ډلې 940 تنه نورو جنګیالیو ځانونه افغان ځواکونو ته تسلیم کړل. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې ډلې سره ښځې او ماشومان هم وو.
اچین ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر سختو عملیاتو او د داعش د ماتو وروسته نن 940 داعش وسلوال چې یو شمیرمنی او 340 ماشومان هم ورسره دي امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول.
ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې د کسانو خپلې سپکې او درنې وسلې هم افغان حکومت ته سپارلې دي. په وروستیو څو اونیو کې د داعش ډلې اړوند لزرو زیات کسان چې له نیمایي زیاتې وسلوال جنګیالي دي او سلګونه خزی او ماشومان هم ورسره دي په څو جوپو کې په ننګرهار ولایت کې تسلیم شوی دي. په جګړه ځپلې افغانستان کې چې یو وسلوال هم له جګړې لاس اخلي عام افغانانی هرکلی کوي، نو له جګړو څخه د دومره لوی شمیر وسلوالو لاس اخیستو افغانان زیات هیلمن کړي، خو په عین حال کې داسې اندېښنې هم څرګندې شوي چې دا ښه روزل شوي افراطي وسلوال به چیرته ساتل کیږي او آیا د دوی او د دوی د کورنیو لخوا خو به عامو خلکو ته کوم زیان نه پیښیږي؟ د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال له افغان حکومت څخه غواړي چې د داعش له وسلوالو سره د ژنیو د کنوانسیون له اصولو سره سم چلند وکړي، خو ښاغلی لال دا خبرداری هم ورکوي چې د هغوی په ماشومانو کې د احتمالي توندلارو افکارو خطر ته باید جدي پام وشي.
په کار دا ده چې احتیاط نه کار واخیستل شي او وکتل شي چې که چېرته د دوی ماغزه وینځل شوي وي د تورورستانو په لاس باندې، باید دولت وګوري په هغه اصلاحي سانټرونو یا مرکزونو کې د دوی رواني او د بیا سالم لار ته د دوی د راوستلو په اړوند باندې باید خپلې ذمهواري سر ته ورسوي.
د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګڼی وایي د دې وسلوالو او د هغوی کورنۍ په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي.
تسلیم شوی ټول د ایشان د ملي امنیت منصوبینو سره دی له دوی څېړنې هم کیږي او وروستي مراحل د دوی له لوري بشپړیږي. ولې د دوی مېرمنې او ماشومان په خوندي ډول ساتل شوي دي په یو ځانګړي ځای کې، دوی لپاره ټول لومړني خدمتونه هم برابر شوي دي.
ښاغلی خوګڼی زیاتوي چې دا کورنۍ به تر هغه وخته په دې ځایونو کې ساتل کیږي چې افغان حکومت د هغو د برخلیک په اړه نوې پریکړه کوي.
او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوایي برید کې د ملکي وګړو د وژل کېدو وروسته یې ادعا ته پام اړولی او لیکي افغان چارواکو او د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو د یکشنبې په ورځ وویل چې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د تېرې جمعې په شپه یا د شنبې سهار وختې پر هغه موټر چې یوه مور چې نوی ماشوم زیږولی و او د درملنې لپاره نږدې روغتیایي کلینیک ته لیږدوله برید وکړ چې په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې شوې او د 25 کلنې ملانه په نوم دا مور د هغې درې خپلوان او ډرایور وژل شوي دي. په لومړي سر کې په دې اړه چې نوی زیږیدلی ماشوم د وژل شو په ډله کې دی که نه یو ابهام موجود و، خو وروسته توراب خان چې د قربانیانو د کورنۍ خپل دی وویل ماشوم چې هلک دی په کور کې پاتې و او ژوندی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال سنی لیجټ نیویارک ټایمز ته تایید کړی چې امریکایي ځواکونو په خوست کې هوایي برید کړی، خو دا برید د پنجشنبې په ورځ شوی او درې وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په لیکنه له دې سره سره ښاغلي لیجټ ویلي چې له سیمه ییزو چارواکو سره د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا څېړي تر څو کروالی معلوم کړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې معمولا په هغو سیمو کې کیږي چې ورته لاسرسی ګران دی او د کروالي تایید هم ستونزمن. ورځپاڼه یوه بېلګه په هلمند ولایت کې هغه هوایي بریدونه یادوي چې په نتیجه کې د 40 کسانو د وژل کېدو ادعا شوې وه. پوځي چارواکو دغه ادعا نه وه منلې او له پیښې څو ورځې وروسته یې په دې اړه معلومات خپاره کړل او ویل چې د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر په دغو بریدونو کې چې ځایي اوسیدونکو هغه په یوه واده کې د ګډونوالو پر موټرو برید بللی و وژل شوی دی. نیویارک ټایمز سږ کال په افغانستان کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو هغه درې میاشتنی راپور ته هم اشاره کړې چې وایي په دې موده کې 1,144 تنه وژل شوي او 3,109 نور ټپیان شوي چې دا د ملکي مرګ ژوبلې یو نوی ریکارډ دی. د راپور له مخې د ډیرو وژنو مسؤول طالبان او نور سخت دریځې بلل شوي، خو د دې کال په پیل کې د طالبانو په نسبت د ډیرو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ملامتي پر افغان او ائتلافي ځواکونو اچول شوې وه. برتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د طالبانو لخوا د خوشې شوي په کابل کې د امریکایي پوهنتون د استاد تیموتی ویکس وروستیو څرګندونو ته پام اړولی چې د طالبانو له بنده له آزادۍ دوه اونۍ وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې پرون یکشنبې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. ډیلی میل لیکي ویکس چې درې کاله له طالبانو سره برمته ووایي د برمته توپ په ټوله موده کې هیڅکله ناهیلی نه شو او پوهېده چې یوه ورځ به له دې ځایه ووځي. ویکس چې د دې پوهنتون له بل امریکایي استاد کیوین کینګ سره یو ځای د 2014 میلادي کال په اګست میاشت کې له کابله تښتول شوی و. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بګرام له زندانه د طالبانو د درې بندیانو د تبادلې په نتیجه کې راخوشې شو.
او اوس هم د افغانستان د انتخاباتو مسله تعقیبوو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. کمیسیون یې یو علت دا ګڼي چې په اووه ولایتونو کې د رایو د بې شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. حقوق پوهان وایي د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون هر ډول فشار راوستل د اساسي قانون خلاف عمل دی. په دې اړه تفصیلي راپور په څو شیبو کې اورېدلی سي. د جمهوری ریاست د تلیا میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې دوه ورې اعلان ځنډول سوی لا هم نه دی اعلان سوی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو علت د دوی د چارو په وړاندې د ځینو انتخاباتي ډلو له دې جملې د ثبات او همپالنې لخوا جوړ سوي خنډونه ګڼي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په اووه ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي هدف تر ډېره سیاسي دی.
په دغه اووه ولایتونو کې هم د تفتیش او د بیا شمېرنې لړۍ لپاره محلات شته چې تر غور لاندې ونیول شي. ډېری دلته موخه سیاسي ده. هغه ټکټونه یا ټیمونه چې معترض دي د دغه دفترونو د تړلو په اساس باندې غواړي چې کمیسیون د فشار اوړي تر څو د دې غوښتنو ته ځواب ووایي.
کله چې یو انتخاباتي ډله غواړي د جبر او فشار په ذریعه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپلو غوښتنو منلو ته مجبور کړي، قانون څه صراحت لري؟ د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینې انتخاباتي ډلې په حقیقت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په چارو کې لاسوهنه کوي.
دوی د استقلال ته نه کړي، دوی په چارو کې مداخله کوي. دا خبره د مظاهری چې وړاندې د اعلان د ابتدایي نتایجو کېږي د دې معنا لري چې د خلکو خپل بایله ومنله، رسمیت یې ورکړي. غیر له دې خو دوی باید پرېږدي ناظري ولېږي خپل تاسو خو نو چې کېدلی چې کمیسیون په خپل سر یو کار وکړي. دوی د ناظرینو په مخ کې هغه یو تعداد صندوقونه باید بیا شمېرنه وشي، هغه باید ولیدل شي او پاکې رایې د ناپاکو نه بیرې شي. دا په خپله قانون کې دا صلاحیت ورکړ شوی دی کمیسیون ته. نو دا کار دی قانوني غواړي چې مخکې بوزي او د دې مزاحمت چې دا خلقي کې د نورو انتخاباتي ټکټونو لخوا دی یو غیر قانوني کار دی.
دا چې د افغانستان په اوو شمالي ولایتونو کې ولي د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیول سوې ده. په بل ولایت کې میشت خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي دا کار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې هغو غړو کړی چې دی یې زورواکي ګڼي.
په یادو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د ټاکنو کمیسیون ته د رایو بیا شمېرنه کې چې کوم مزاحمت دوی کوي، دوی دغه کار هغه کوم د مدني حرکت نوم چې ورکړی دی په دغه شکل نه دی. دا بالکل په پوره توګه د خلکو غږ نه دی، بلکې د همدې ټیم د زورواکو غږ دی او د دوی په مرسته باندې دوی دغه قصه شروع کړې ده.
خو د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان بیا د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د مخنیوي دفاع وکړه. فریدون خوزن ویل چې د دې کار علت شاوخوا 300,000 جنجالي رایې دي.
بیا شمېرنه په هغه وخت کې کیږي د قانون لمخه چې هلته لومړنۍ شمېرنه شوي وسی، سخت واقعي د صندوق او سخت واقعي د ټولو رایو معلوم وسی. کمیسیون د سخت کې مشکل لري، یعنی هغه صف چې دوی لنګ کړی هغه واقعي نه دی. له هغو څخه هغه رای باید ووځي چې 1,200,000 رایې دي چې مخکې له وخت وروسته استعمال شوي دي. همدارنګه هغه رای چې 1,200,000 شپږ دی شاید چې هغه د درملو شرکت هغه سیستم نه قبلوي، هغوی په قرنټین کې چې په اړه باید وضاحت ورکړل شي چې دا ولې په قرنټین کې دي. معلومات یې نه په ژورنال کې شته، نه په ناظرینو سره شته، نه کورنیو بهرنیو څارونکو مشاهدینو سره شته. نو کله چې دا رای نشته، دا په دې معنا چې دا رای خیالي دي یا دا رای چې دي دا مشکل لري. د دې مشکل باید موږ روښانه شي، او که روښانه نشي نو دا رای قابل قبول نه دي.
د افغانستان حکومت څنګه کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو او پریکړو کې خپلواک دی او حکومت یې په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. موترزو کاندیدانو چې په سر کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله راځي، ولی د زور او فشار په ذریعه د افغانستان په اووه ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش مخه نیولې ده. په بلخ کې میش خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس وایي
دغه زور ځکه کوي چې دوی تقریبا په ډیری دغه ولایتونو کې تخنیکی ستونزې لري. دوی دغلته درغلې کړې دي، دوی دغلته د پرتل امغه د بایومټریک خبره چې دوی یادې، دوی دغلته هغه د بایومټریک رای نه لري او نورې درغلې پکې شوې دي. زه خو مثال درته د فاریاب او سرپل او د جوزجان ولایتونو یادوم چې دغه ساحې د دوی تر یو ډول د زور واکۍ او تر نفوس لاندې وي او دغلته په انتخاباتو کې همدې ټیم خدای بلا درغلې کړې ده. نو دوی سره دا ډار دی په دغه سی ولایتونو کې رای بیا وشمیرل شي، نو ښکارا ده چې د دولت ساس پر وړاندې به د ثبات او همپالنې زیان ډیر وي.
هغه وو ولایتونه چې درایو د بشمیرنې او تفتیش مخه پکې نیول سوی او د انتخاباتو ولایتي دفترونه پکې تړل سوی سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونه دي. خو متروزو کاندیدانو او د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې دوی په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده کړې او د خپلو مشهورو رایو دفاع به کوي. په اصل کې چې لانجه د 300,000 رایو پر باطلېدو ده او له کابل د ټاکنو د لومړنیو نتیجو اعلان هم ځنډېدلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې دغه رای نه باطلوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د 300,000 رایو د باطلولو لپاره هیڅ قانوني دلیل نشته. دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازادي راډیو ته ویلي دغه رای چې د ثبات او همپالنې ټیم یې باطلې دل غواړي پر شرایطو برابرې دي. بل خو دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل ځینې انتخاباتي ډلې تر وخت مخکې د دغه رایو باطلې دل غواړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې دشته طرزالعملونو لوایحو پر اساس باندې پر مخ لاړ شي، تور سپینې رایې سره جدا کړي، تفتیش او بیا شمېرنه وکړي او له هغې وروسته هغه محلونه یا هغه محلونو رایې چې باطلېږي او د طرزالعمل سره مطابقت نه لري باطلې شي او بایومتریکي معلومات نه لري او کومې چې د طرزالعملونو سره موافق دي هغې ته صحت ورکړي. بدبختانه دغې عملیې نه مخکې دوی د دې غوښتنه کوي چې شاوخوا 300,000 رایې د باطلې شي، په داسې حال کې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا صلاحیت لري چې چا رایې باطلې کړي او نه هم د تفتیش شو بیا شمیرن مخ کې داسې کومه کړنه ترسره کوي. موږ قانون ته مکلف یو او د قانون پر وړاندې پرناک پر مخ
د ثبات او همپالنې ډلې ویان تور پوری کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست او یوې انتخاباتي ډلې تر فشار لاندې دی چې غالباً اشاره دولت جوړونکي ټیم ته ده. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې ویان فریدون خودزون ویل کمیسیون هم د دغو 300,000 جنجالي رایو په اړه مستقلانه پریکړه نسی کولی.
کمیسیون تر شدید فشارونو لاندې دی او یو ټیم یا ارک مستقیم ډول د کمیسیون د مشروع او قانوني پریکړه مخنیوي کوي او کمیسیون دا جرأت نه کوي چې دغه رایو په اړه پریکړه وکړي. نو تر هغې چې کمیسیون په دې رایو پریکړه نه کړي د شکایتو تک د کوم دا درست نه دی، ځکه شکایت خپل پروسیجر لري، شکایت بیا خپل قید او زمان لري.
خود محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې یو ویان محمد یار یار وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مستقل ارګان دی، نه د جمهوری ریاست او نه هم د دولت جوړونکو ټیم لخوا ور باندې فشار سته. شغله یار د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه غوړي چې د هیڅ فشار ته تسلیم نسی.
نو د کمیسیون څخه مهمه ده د همیشنۍ هیله مو ده چې دوی د قانون پر مسیر باندې حرکت وکړي او د جرأت څخه کار واخلي، د چا زور ته تسلیم نسی. دغه اتهامات چې هم واردېږي هم د کمیسیون څخه هیله ده چې د دوه اتهاماتو په وړاندې هم دوی خپل موقف او دریځ واضح او روښانه کړي، همدارنګه ټول هغه ناظر بنسټونه هم چې دوی نظارت کوي هم باید خپل رسالت ادا کړي او دا ولست روښانه کړي چې کوم ټیم څوک پر کمیسیون باندې فشار راوړي هغه باید دولت سره شریک شي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان کړکېچ د ختمېدو او د تورونو د لګولو د لړۍ د ختمېدو لپاره له ټولو انتخاباتي ډلو د همکاري غوښتنه کوي. د کمیسیون یو ویان زبی سادات وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راځي، د چا زر زور ته نه تسلیمیږي، د افغانستان د خلکو د رایو پر اساس به ابتدایي پایلې اعلانېږي، د موږ ټولې کړنې د قانون سره سمې دي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کومه فیصله د قانون سره په ټکر کې نه ده. موږ د ټولو ټیمونو همکاري راغواړو.
د دولت جوړونکو ټیم یو ویان محمد یار یار د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله تورنوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ پر بیلابیلو ارګانونو او لوریو تورونه لګولې دي. شغل یار ټینګار کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دي غیر قانوني غوښتنې نه مني.
لبه د مرغه چې د ثبات او همپالنې ټیم همیشه پر موږ باندې، پر انتخابات، پر کمیسیون باندې، پر نړیواله ټولنه باندې او د انتخاباتو په پروسه کې موږ د نړیوالو شریکانو باندې داس تورونه لګولې دي چې هغه په هیڅ توګه د توجیه وړ نه وي او نه دوی تر اوسه دا توانېدلې دي چې دغه کم سند او ثبوت وړاندې کړي. موږ هم په وارو وارو دا ویلې د انتخاباتو کمیسیون څخه مهمه کړې ده چې هر څوک چې د قانون خلاف پر کمیسیون فشار راوړي زموږ په نظر باندې دا د قانون خلاف کار دی او دا ملي خیانت دی او ملي خیانت ته باید د کمیسیون اجازه ورنکړي او موږ هم مخالف یو.
خود ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې یو ویان فریدین خودزون د ټاکنو خپلواک کمیسیون خلکو ته په دوکا ورکولو تورن کړ.
متاسفانه چې کمیسیون اوس هم خلکو ته د فریب ورکولو او د یوې غیر قانوني بهیر پر خلکو د منلو هڅې کوي. موږ د قانون او طرزالعمل له مخې سره موارد ورته وړاندې کړي دي چې په عین حال کې چې موږ ادا کړی ده ورسره مو د قانون مواد هم چې دوی جوړ کړي دي او دوی وضع کړي دي هغه مو هم ورته ایښي دي.
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو خپلواک ارګان دی چې په کارونو کې مداخله غیر قانوني عمل ګڼل کیږي.
د ټول ټاکنو کمیسیون د یو سلو شپږ مادې د اساسي قانون پر بنا یو مستقل کمیسیون دی. د هغه په چارو کې هیڅ څوک او هیڅ بنسټ په شمول دی دولتی اداراتو تر کچه د جمهور رئیس نشي کولای د دې په کارو کې مداخله وکړي. په ټولو هیوادونو کې ټول ټاکنو کمیسیون یو خاص موقعیت او مقام لري چې هغه ته ډېر په درنښت سره ټول ګوري او واقعنا سرنوشت یې څو کلونو همدا کمیسیون تعینوي چې باید خپل هغه چارې د قانون چوکاټ کې مخکې بوځي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ټینګار کوي چې ټولې انتخاباتي ډلې دي د تور لګولو پر ځای د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه ته درناوی وکړي.
زمونږ غوښتنه د دغه محترمو ټیمونو څخه دغه ده چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصلو ته درناوی وکړي. کمیسیون دغه ژمنه د ټولو ملت سره ترسره کړې ده چې بغیر له بایومټریکي رایې نه بل رایې موږ ته ارزښت نه ده او په همدغه اساس موږ تور سپینې رایې جدا کوو.
د تورونو لګولو د دینو رایو جنجالي کېدلو او د لومړنیو نتیجو ځند د عامو افغانانو غوسه هم پارولې ده. د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ګڼ اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي او فکر کوي چې د دوی پر رایو ملنډي وهل سوي دي.
باغرالي د خبره کوم وردا د انتخابات فایل دي جری لاین کې دا وځي چې څنګه په وي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا فایل جری لاین کې هر کم چې کیږي هغه دی چې ډاکټر عبد الله خو به کیږي کا اشرف غنی فایل جری لاین کې درایت ته پر ډیر ظلم دی ډیر وخت مارکای. السلام علیکم او احترام به سلام.
د دانګام د ولسوالۍ نه خبرې کوم. په دې زمون پرایو باندې چې دا کوم ریشخان او هلکی کې دا څه چي نو هر څوک چې ګټون کې کیږي زما راي دی به ته واپس راکې ځاغه تا ډورای ور کوم. نه ځکه چې دا ریشخان او هلدي چې مې چې کیږي او نن نه اعلان او سبا اعلان او دا راشي دا دا چې دا خدای کمیسیون یې د حقیقت مول غواړي او یا د زمون نو د افغانانو په دې مزدوم پولیس پرایو باندې ملنډ نه وي. والسلام په احترام.
تبن سان د انتخاباتو قانون د څلرمې مادي د 19مې فقرې لمخې د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه وخت اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو پایلې پکې شامل وي. خو اوس چې په وو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي کمیسیون به څه پریکړه کوي؟ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات:
اول خو به ډېر ښه وسیږي چې په دغه ولایتونو کې زموږ همکارانو ته نور اجازه ورکړي تر څو هغوی د تفتیش او بیاشمنې پروسه بشپړ کړي او که چې ته یاران بیا هم غی ته اجازه ورنکړ شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری به خپل پریکړه د قانون پرانا اعلانوي.
معمولا د انتخاباتي شکایتونو څېړنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دنده ده. اعتراض کوونکي کولای سي خپل شکایتونه د لمړنیو نتیجو تر اعلان وروسته په انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې ثبت او دغه کمیسیون یې د نهایي نتیجو تر اعلان مخکې وڅېړي. خود ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي ځینو انتخاباتي ډلو چې په سر کې د ثبات او همپلنې ډله راځي انتخاباتي قوانینو او لوایحو ته د درناوي پر ځای پر کمیسیون فشار راوستلو ته ترجیح ورکړي ده.
دا هم په قانون کې راغلی چې استعمال نشي کولای چې له زور نه استفاده وکړي. دغه زور په واسطه فشار په واسطه د غوړي کمیسیون د دې ته اړ کی چې یو غیر قانوني پریکړه وکړي. هغوی خو نشي کولای هغه پاک رایې چې هلته دوی په دغه 3000 رایو کې هغه باطلې کړي. دوی باید وګوري چې رښتیا هم دا پاکې دي که نه پاکې دي. دوی هم باید د نظرونو پیش ورشي وګوري. په دغه حالت کې مونږ یو سمه قانوني پایله به ولرو غیر لهغه دا ټول دغه رقم کارونه مخالف د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون او د دوی د طرزالعملو دي.
د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایوي رئیس هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د ثبت او څیړنې لپاره تر ټولو غوره مرجع ګڼي. یوسف رشید وایي
چې د شکایت کمیسیون په دې خاطر جوړ شوی دی چې کله د انتخاباتو کمیسیون خپل کړنو کې ډېر دقیق نه وي یا حق طرفي ترې کېږي نو د کار اسنادو په درلودلو سره شکایت کمیسیون څه کوي. دلته ویره دا ده چې دا څه نه شي چې پروني له هاوس باندې ټولنه متاثره شي له دغه د پایلو اعلان څخه یو مشخص مثلا کاندید ګټونکی شي او دوی پایلونکی اعلان شي او بیا وروسته ډېر سخت وي چې هغه انتخابات د دې په کان باندې یا د دې په ګټه باندې دی. وسرسي کې نو ویره دا ده چې تاثیرات دغه پایلو اعلان څوک ګټونکی یا څوک بایلونکی هغه بیا د دې په ټولنه کې نو وای چې پاندغه د طریقې سره کمیسیون ځوابګوی کړی او خپل غوښتنو ته لاره ورکړي.
د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې